برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
در ماشام شپش بجش بید ازادی رادیو در خبری مجلی وقت شد. در خبروان زحمت چیبر در امان امیرزی پتخنیکی لارشو و نورندی کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او په دې خبرونه کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي د ټلیفون لالارې په شارجه کې د کرکټ بورډ له استادو سره خبري کړې دي او هغوی ته د افغان لوبډلې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره مو د امنیت په برخه کې د دولت له نویو هڅو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په بهیر کې د امنیتي ځواکونو د ممکنې لاسوهنې د مخنیوي لپاره جمهوری ریاست ته ځانګړي وړاندیزونه کړي دي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د کینیا سره د لوبې د ګټلو مبارکي وویل. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي د نواز شریف د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر امکان غور کوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د ممکنی لاسوهنې د مخنیوي لپاره جمهوری ریاست ته ځانګړي وړاندیزونه کړې دي. د کمیسیون ویان نور محمد نور وایي
اوسنی رفتار توسط رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان به انجار رسیده که ما این استقبال میکنیم و یک قدم خیلی مهم است.
دی وایی جمهور رئیس حامد کرزی در ټاکنو په بهیر که د امنیتی ځواکونو د چلند اصولنامه لاسلیک کړی او موږ یې هرکلی کوو. دا ډیر مهم ګام دی. په اصولنامه کې په ځانګړي ډول راغلی چې امنیتی ځواکونه باید د ټاکنو په ورځ د ټولو انتخاباتي مرکزونو د انتخاباتو د کارکوونکو او د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي. جمهور رئیس حامد کرزی په یوه تازه فرمان کې د کورنیو چارو او دفاع پر وزارت غږ کړی چې د شو ټاکنو د ترسره کیدو لپاره لازم تدابیر ونیسي. په افغانستان کې به د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې نن د کینیا لوبډلې ته ماتې ورکړه او له دې سره یې د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د ځان لپاره لاره خلاصه کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له شارجه نن ازادي راډیو ته وویل
ترنم کې زه راځم راډیو قدرمن اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2024 نړیوال جام ته مبارکي ورکوم چې افغانستان کې ملي لوبډلې د 20 ځل لپاره د افغانانو ارمانونه پوره کړل او نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
وسته په دې سره بات معلومات درته وړاندې کوو. جمهور رئیس حامد کرزي نن د کرکټ د ټیم د شمیر غړو سره ټلیفوني خبري کړې دي او هغوی ته د دې بری مبارکي ویل. د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې نن دغه بری ولمانځل سو. او په فاریاب کې پولیسو د یوې ځوانې ښځې جسد موندلې دی. په عین حال کې د فاریاب په خان چارباغ ولسوالۍ کې د قاري عثمان په نوم یو مشکوک تروریست نیول شوی دی. د فاریاب امنیه قمندان مل پاسوال نبی جان ملا خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سړی د ملا ظاهر په نوم د یوې ورانکارې ډلې غړی و چې په مکیه د یو قومي مشر د وژلو د سټه جوړه کړې وه. د فاریاب امنیه قومندان ویلي قاری عثمان پندخوی کې د تخریبي فعالیتونو مسؤول و. په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي بنند نواز شریف ته حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر امکان غور کوي. په پېښور کې د نننۍ غونډې د جوړېدو لپاره د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند کار پیل کړی چې د طالبانو ملاتړی ګڼل کیږي او په خبر پښتونخوا کې په حاکم ګوند کې برخه لري. په تاجکستان کې د خلکو دیموکرات حزب نن امام علي رحمان یو اربیا د جمهوری ریاست لپاره خپل کاندید اعلان کړ. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په میاشت کې د دغه میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي. د نن په دوشنبه ښار کې د خپل ګوند د خلکو دیموکرات حزب په ستره غونډه کې د ولسمشرۍ د څلورمې پرلپسې دورې لپاره کاندید شوی دی. د تاجکستان د جمهوری ریاست لپاره شپږو تنو نورو هم د کاندیدۍ لپاره تیاری څرګنده کړې ده، خو د ټاکل سوی ده چې د دغه هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو وروستی لیست د اکتوبر په 1 نیټه اعلان کړي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد د ترکیه حکومت ته خبرداری ورکړی چې د دمشق د رژیم ضد وسلوالو د ملاتړ د عواقبو سره به مخامخ شي. بشار الاسد نن په یو امریکا کې چې د ترکیه او چلیزون خبره کړې ویلي په نږدې وخت کې به تروریستان پر ترکیه هم خپل غي سرګند کړي او ترکیه به د هغوی د ملاتړ بیا پرې کړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي د روسیې په سوچي ښار کې کارګر کډوال د کار او یا د مهاجرت د قوانینو د تر پښو لاندې کول د اول مخې په غیر انساني ډول نیول سوي او په توقيف ځایونو کې اچول سوي دي. د بشري حقوقو د څارنې په دغه سازمان کې د منځنۍ اسیا او اروپا د چارو څیړونکو یوليا ګوربونوان له مسکوا ازادي راډیو ته وویل
Международный олимпийский комитет должен очень четко сказать.
Давай, муж по Руси, кида чарваку цуха гвару, чи дар дар, рак ли чи до чулу ни вот шови окасану по тахкихке, башари хакуна марати и жи хугуйта, мудафе вакил варка валки жи, авду хугуй пара малумат, па царганд ау шофаф давал хпари жи. Муж до олимпик пор нарайвала комета хам жах кау, чи бай да дага вазет пара хабари вакри, ау гли ди на па таке жи. Такал се вида, че пин замяшти в Руста, да Руси па хамде шар гучки, да 2014 милади кал да олимпик, жамани мусабике пайл ши. د هغو افریقایي کډوالو د لټې عملیات روان دي چې ګمان کېږي د ایټالیا د لمپیدوسا ټاپو ته نږدې بیړۍ ډوبه شوې ده. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر انجلینو الفانو ویلي چې لږ تر لږه 115 تنه تر اوسه ژغورل شوي او 101 جسدونه موندل شوي دي. د ایټالیا د خودمختاري سیمې سیسیلي مسؤول روساریو کروسیتا نن په لامپیدوسا کې د خبرو پر مهال په دغه پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې ده. د غیر قانوني افریقایي کډوالو څخه ډکه بیړۍ پرون د ایټالیا سواحلو ته نږدې په دغه سیمه کې ډوبه سوه. ویل کېږي چې په بیړۍ کې لږ تر لږه 500 کسان سپاره وو او په بیړۍ کې تر اندازې زیات خلک سیمې ته ورغلي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره د ولسمشر کرزي د فرمان هرکلی کړی. د سیاسي چارو ځینې څېړونکي دغو انتخاباتو ته یو بل اندېښنه لري.
طبیعي خبره ده چې په هر ولایت کې باغ چارواکي د خپل تنظیم په ګټه باندې لاس وهنه کوي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا لویان سره شغیدلی.
دا خبر صحیح ده چې مولا برادر پېښور ته انتقال شوی دی.
نړیوال جام لوبو ته مو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریالي توپ دل مانځلو له هلو ځلو خبره وچ په افغانستان کې لور د لور روان دي.
ستون ترانو او د لوبم سره تجلیل کو او ډیر خلای ته نه خوشاله یم.
مخکې تر دې چې د افغانستان انتخاباتو ته مخه کړو د کرکټ په اړه یو لنډ خبر لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو دولتي چارواکو د کرکټ د 215 کال نړیوالو اتلولیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په بریالیتوب لوبغاړو او خلکو ته مبارکي وویله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ د کینیا ملي ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه او د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام ته خپل لار پرانستله. استرالیا به د کرکټ د 2015 کال د نړیوال کپ د سیالیو کوربه وي او نیوزیلند به هم یو شمېر لوبې به په نیوزیلند کې هم ترسره شي. د افغانستان د دې تاریخي بری په خاطر په کابل ولایتونو کې خلکو څو سپورتي لوبغاړو ته وتلي او خوشحالي څرګنده کړې ده. په ډیرو سیمو کې تر بری مخکې خلکو په ګډه د تلویزیونونو او ریډیوګانو له لارې د مسابقې بهیر څاره. ولسمشر کرزي د کرکټ د ملي ټیم د بری په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو په خپلو پرلپسې هلو ځلو او خواریو د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم ګډون یقیني کړ. ولسمشر کرزي نن ماسپښین د افغانستان د کرکټ بورډ مدیر بشیر ستانکزي ته ټلیفون وکړ او د افغانستان د ملي ټیم په بریالیتوب د او ټولو لوبغاړو ته مبارکي وویل. د پوهنې وزیر فاروق وردګ هم په یو پیغام کې د دې تاریخي کامیابی په ویاړ د مبارکي ویلو ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې د افغانستان ملي ټیم به د 2015 کال په اتلولیو کې هم شو وځلی شي. ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او د کرکټ په اړه پر روانه خبري مجله کې وړاندې هم تاسو اوریدل شئ. د کابل په ښار کې له یو شمېر اوریدونکو سره شغیدل یو چې هغوی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم خوشحالي لمانځي. خو اوس د افغانستان انتخاباتو ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د چلند د اصولو په اړه د ولسمشر حامد کرزي د فرمان هرکلی کړی. د دې کمیسیون چارواکي وایي په دې فرمان کې د یادو شویو اصولو تطبیق به د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په یقیني کولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر د نوي فرمان د موادو د عملي کولو ژمنه کوي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو اصولو طرحه چې د ولسمشر حامد کرزي په فرمان کې ټینګار پرې شوی مخکې د دې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور نن ازادي راډيو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کړې و چې امنیتي ځواکونه باید یوازې د انتخاباتو له کمیسیون سره مرسته وکړي او په انتخاباتي چارو کې د لاسوهنه نه کوي. ښاغلي نور زیاته کړه چې د حکومت دا اقدام د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم دی.
د دې اصول رفتار څخه موږ استقبال کوو او دا د انتخاباتو لپاره ډیر مهم او اساسي ګڼل کیږي. دا به پېمنګ دی دغه فرمان چې نظامی نهادونه د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي، دوی یوازې د دې فرمان په اساس باندې مکلف ګڼل کیږي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارښوونو مشورو باندې عمل وکړي او زموږ سره ملاتړ وکړي.
د ولسمشر کرزی فرمان چې نن د جمهوری ریاست د چارو د ادارې لخوا په رسمي ډول خپور شو، دیارلس مادې لري او د دیارلس سوه درې نویم کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د چلند اصول روښانوي. په دې فرمان کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته هدایت ورکړل شوی چې د انتخاباتو د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو او د رای ورکولو او رای شمیرلو د مرکزونو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیسي. د ولسمشر د فرمان په پنځمه ماده کې ویل شوی چې امنیتی ځواکونه باید د انتخاباتو په چارو کې له لاسوهنې او د رای ورکولو او رای شمیرنې مرکزونو ته په خپل سر له ننوتو ډډه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په جریان کې د امنیتي ځواکونو د چلند څرنګوالی به د دې فرمان له مخې په سمه توګه تنظیم شي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادۍ راډیو ته ویل چې د کورنیو چارو وزارت هیڅ مقام او منصوب په انتخاباتو کې د لاسوهنې حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي قانوني چلند وشي.
موضوعی که در فرمان به اشاره شده بدون شک ما به ایسه یک قوی اجرایه
هغه موضوع چې په فرمان کې یادونه شوی، موږ د اجرایه قوې د یوې برخې او د قانون د تنفیذ د ځواک په توګه د اجراتو په سر کې موځای ورکړی. د انتخاباتو د شفافیت او د پولیسو د چلند په اړه باسونه په جدیت سره زموږ تر کار لاندې دي. د پولیسو هیڅ منصوب ته به اجازه ورنکړل شي چې د ولایتي شورا یا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کوم کاندید په ګټه کار وکړي کنه تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول شي. د ولسمشر فرمان همدارز امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کوي چې د رای ورکولو مرکزونو ته د جګپړو دولتي چارواکو د وسلوالو ساتونکو او خپل سر وسلوالو د ننوتو مخه ونیسي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال په وري میاشت کې په پام کې دي.
په راپور کې مو د ولسمشر حامد کرزي د فرمان جزئیات واورېدل چې د انتخاباتو په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د چلند اصول په ډاګه کوي. خوسنوی شرایط ته په پام سره دا کار څومره ممکن دی؟ همدا پښتون احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره د مرکې په پیل کې کړي.
ولسمشر غوښتي دي چې په دوه ټکو باندې تمرکز وکړي. یو ټکی دا دی چې مثلا د ټولټاکنو د کمیسیون د غړو امنیت باید په ټول افغانستان کې ونیول شي. په دې تقریبا درې هفتې مخکې د قندوز د ټولټاکنو د کمیسیون مشر ووژل شو. په فراه کې څلور تنه دوه ښځینه دوه نارینه وتښتول شو. د دې نه چې دوی په یوه ارامه فضا کې وشي کړی چې قانون تطبیق کړي. دویمه مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې د امنیتي ارګانونو چارواکي فعلا هم دوی تنظیمونو پورې اړه لري او په ټولټاکنو کې اکثریت تنظیمونو ځانونه نوماند کړي دي. مثلا والی هم د یو تنظیم دی، قومندان د امنیت هم د یو تنظیم دی او د دې تنظیم تخوا یا ولسمشرۍ ته یا د ولایتي شوراګانو ته کسان نوماند شوي دي.
نو حاجي صاحب په داسې یو حالت کې حاجي صاحب د حکومت لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره د مداخله ممانعت به څه معنا ولري؟ څومره دا کار ممکن دی ستاسو په نظر؟
امکانات دي چې دوی مثلا د پولیسو د مشر یا د نورو امنیتي ارګانونو مخه دي ونیول شي دا اسانه نه ده. اما یو شی چې نړیوال ناظرین کچیرته دا مسائل په ولسوالۍ کې په ولایت کې په خپل سترګو ګوري او هغوی مجبور او مکلف دي چې خپل رپورټونه خپل سازمانونو ته ورکړي او د ټولټاکنو مرکزي دفتر ته ورکړي. په هغه صورت کې زه فکر کوم چې دغه رول او نقش د نړیوالې ټولنې به ډېر مهمې پرته د دې نه د والی قمندان د امنیت د ولسوال او د قمندان د امنیت مخه نیول دا د کرزی صاحب په صلاحیت کې په فرمان کې نه دي. په دې معنی چې لکه کرزی صاحب چې دا څو کاله چغې وایي چې فساد نه غواړم فساد مه کوئ، اما متاسفانه په ارګ کې هم فساد روان دی.
په داسې حال کې چې تاسو هم یادونه کوئ چې زیات شمیر ځواکمن او قدرتمن کسان چې په وروستیو لسو کلونو کې په حکومت کې تل زیات ځواک درلودلی، ولو که په حکومت کې یا په اپوزیسیون کې. اوس د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندیدان دي. د دوی ترمنځ به اختلافات کوم امنیتي مشکل رامنځته نه کړي؟
زه فکر کوم ډېر دا یوه دقیقه پوښتنه ده، په دې معنا چې دلته مثلا په یو ولایت کې یو زورواکي د خوا یو والی تعین شوی دی، په بل ولایت کې د بل رهبر یا د تنظیم د مشر والی دی یا قمندان د امنیت دی. طبیعي خبره ده چې په هر ولایت کې باغ چارواکي د خپل تنظیم په ګټه باندې لاسوهنه کوي. کله چې یو ولایت کې لاسوهنه وشوه، طبیعي ده چې مقابل لوری انتقاد کوي، هغوی ګډوډي را جوړوي. نو متاسفانه که د دې مخنیوی ونه شي، کومه پوښتنه چې تاسو وکړه، دا به د دغې تنظیمونو د دغې چارواکو په خپل منځ کې ګډوډي رامنځته کړي.
د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه مو د سیاسي چارو د څیړونکي حاجي سید داود څرګندونې اورېدې. هغه ته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د شزینه کاندیدانو د نوملیکنې په برخه کې لا هم په درویو ولایتونو نورستان، جوزجان او فاریاب کې ستونزې شته. په دې اړه له کابله قسیم سولمل رپورټ لري.
که څه هم د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې له پیله نږدې درې اونۍ تیریږي، د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي لا هم په درو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو لپاره ښځینه کاندیدانې کمې دي. دغه څرګندونې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د جمعې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وکړې. ښاغلی مرخیل د یادو درو ولایتونو په اړه وویل:
په ټولو ولایتو کې د ښځینه ستونزه حل شوې ده، په استثنا د درې ولایتو. د نورستان ولایت کې چې عموما هغه سهمې د ښځینه او دوه سیټې دي، یو نفر اوسه پورې رسمن اسناد ورکړي دي. همدارنګه جوزجان کې چې سهمې درې نفره دي، دوه نفرو اسناد خپل تسلیم کړي چې یو نفر کمبود سره مخامخ یستو. فاریاب کې چې د ښځینه او سهمې درې نفره دي، دوه نفرو اوسه پورې رسمن اسناد ورکړي چې یو نفر کمبود سره مخامخ یستو.
نوموړي د غرض ویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست لپاره اتاویا کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړي چې درې ښځې دي. دغه غرض ویل چې له دې جملې څخه څلور کسانو رسمن خپل اسناد کمیسیون ته سپارلي او نمونه لیکلي. دا کسان بسم الله شیر، ډاکټر عبدالله عبدالله، فضل کریم نجمی او عبدالرب رسول سیف دي. دغه غرض د ولایتي شوراګانو لپاره یو زرو اته سو څلرویشت کسانو رسمن خپل معلوماتي بستې بیرته کمیسیون ته تسلیم کړي چې یو سلو پنځه اتیا پکښې ښځینه کاندیدانې دي. خو ښاغلی امرخیل ویل چې په یادو درو ولایتونو کې به د ولایتي شوراګانو د ښځینه کاندیدانو ستونزې تر راتلونکو دوو ورځو پورې حل سي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولایتي شوراګانو لپاره د ښځینه کاندیدانو د کمې ونډې اخیستنې عمده لامل نامنی ګڼي. په ولسي جرګې کې د نورستان استازي پروین نورستانی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ما خودم
هم تا جایی معلومات گرفتم. دوی په خوشنی سره تر کومه چې ما معلومات ترلاسه کړل، په ولایتي شوراګانو کې د ښځو ونډه ډیره کمه ده. عمده دلیل دا دی چې زموږ ځینې ولسوالۍ یا په بشپړه توګه او یا هم ځینې برخې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي او ښځې نس کولای ونډه واخلي. وړاندې تر دې د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې هم د ښځو له کمې ونډې اخیستنې ځینې شکایتونه موجود وه. کتونکي د نامنیو تر څنګ جنسیتي تبعیضونه او فرهنګي محدودیتونه هم د ښځو د کمرنګ حضور له اساسي عواملو څخه ګڼي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د طالبانو د دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر په اړه خبر ورکړل شوی دی چې د طالبانو له چارواکو سره یې کتلي او د دغه لیدنه کتنه په پېښور کې کړې ده. طالبان څه وایي او په خپله ملا عبدالغنی برادر په دې اړه څه وایي؟ عصمت څاروان رپورټ لري.
د طالبانو د تحریک پخوانی مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن په پېښور کې له خپل پخوانی مشر سره د پاکستان د استخباراتي او امنیتي استازو په حضور کې لکتنې انکار وکړ. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د امنیتي او استخباراتي سرچینو په قول وایي چې د ملا برادر انکار د افغانستان د سولې د خبرو حلو ځلو ته یو ګزار دی. افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د جګړې په درولو کې مهم رول لوبولی شي، ځکه چې نوموړی د طالبانو په منځ کې خورا زیات نفوذ لري او طالبان د جګړې بس کولو ته هڅولی شي. برادر په 2010 میلادي کال د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو، خو د افغانستان د حکومت له پرلپسې غوښتنو وروسته تیره میاشت خوشی شو. ریوټرز خبري اژانس وایي سره له دې چې پاکستان د سپتمبر په 10 اعلان وکړ چې ملا برادر یې خوشی کړی دی، خو عملا نوموړی د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دی او دا مسأله د سولې په برخه کې د ملا برادر رول ته زیان اړوي. د ریوټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو یو قومندان هم دا شک تایید کړ، ویل چې د طالبانو مشانو پېښور ته لراتګه او له ملا برادر سره له لیدو انکار کړی، ځکه چې له ملا برادر سره د پاکستان امنیتي مقامات یو ځای دي. یوې سرچینې وویل له خوشی کېدو وروسته ملا برادر یوه موده په کراچۍ کې تیره کړه، اوس پېښور ته رسېدلی چې د تحریک له مشرانو سره وویني، خو له بده مرخه د طالبانو مشرانو موافقه نه ده کړې چې په پېښور کې له ملا برادر سره وویني، ځکه چې د پاکستان امنیتي پرسونل تر د چاپېره دي. سرګند نه ده چې ملا برادر له چا سره لیدل غواړي او یا څومره وخت په پېښور کې تیروي. د پاکستان دوه امنیتي چارواکو تایید کړ چې ملا برادر د سولې د ابتدایي خبرو لپاره په پېښور کې دی. رسمي خبرې لا نه دي پیل شوې، خو لا هم په دې شرط هیله شته چې که ملا برادر له پاکستانه ووزي نو د افغانستان د راتلونکي په اړه به رسمي خبرې پیل شي. په اوسنیو شرایطو کې چې نوموړی د پاکستان په کنټرول کې وي، ډېر شک لري چې نور طالبان دې خبرو ته حاضر شي. یو طالب قومندان رویټرز خبری اژانس ته وویل ملا برادر آزاد نه دی، له همدې کبله خلک له ده سره له لیدو بیری شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې له کله له زندانه خوشي شوی دی، تر اوسه له نورو طالبانو سره نه دی کتلی. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند شهزاده شاهد په دې اړه وویل
دا خبر صحیح دی چې ملا برادر پېښور ته انتقال شوی دی او منګا په دې امید چې هغه زر د صلح لپاره په لحاظ او همکاري شروع کړي. زه د ډیرو جزئیاتو نه خبر نه یم چې واقعا دغه یو ستونزې نو د دغه ستونزې د حل کولو غوښتنه کوم د صلح د عالی شورا په نمایندګۍ باندې، او په عین حال کې کدا تشویش وي او یا داسې امتداد پیدا کړي نو د دې وختونو کې مچې یادې سانت انتقال شي البته په خپل خواخا او یا یو بل اسلامي ملک چې هغه د مولا برادر په رضایت باندې وي الته منتقل شي او دا غزنه په آزادانه او صادقانه شکل باندې خپل هڅو ته ادامه ورکړي.
آیا د سولې عالی شورا له پاکستان غوښتي دي تر اوسه پوري چې دوی غواړي له مولا برادر سره وویني؟
سولیالی شورا د مخکنه وختونه دا و چې مشران مخالفین او مشران طالبان او مشران چې د بندیخانو ازادي کې باید سولی شورا په همانګي باندې وشي او د سولی شورا په دقیق تماس کې پاتې شي او د دې تماس او د دې روابطو هدف دا دی چې د سولی لپاره باندې کار وکړو، ځکه موږ سولی زمونږ او زمونږ د خلکو وختنه دا لوی ارمان دی. په کار دا چې رسول لپاره موږ په ګډه کار وکړو.
ولې تاسو تر اوسه پورې خپل پلاوی په خبر یا د پاکستان بل سیمې ته نه استولې چې سولې ملا برادر سره وویني؟
تاسو ته معلومات دي چې د درې هاین تازه شوی ده او تر دې چې دا نو کې خو یو نو تکلیف وي، نو موږ چې د خپل علاج معالجه وکړي او څو ورځې په امن سره پاتې شي منګو سره تماس نیسو تر څو دې په دې وڅانې کې چې د سولې لپاره موږ سره کار شروع کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د ائتلاف ملي جوانان روشن په نامه د مدني ټولنې د سازمانونو او جنو مستقلو فرهنګي چیرو او لجنو مستقلو فرهنګي چیرو څخه جوړ یو نوی ائتلاف نن خپل موجودیت اعلان کړ. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبريال قاسم سولمل رپورټ لري.
د ائتلاف ملي جوانان غړي وایي چې دوی به د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له هغه کاندید څخه ملاتړ وکړي چې د ځوانانو ستونزو ته پاملرنه وکړي. د ائتلاف چې د جمعې پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ، پکې له ټول افغانستان څخه شاوخوا زر تنه د بیلابیلو فرهنګي او ټولنیزو سازمانونو استازي غړیتوب لري. د دې ائتلاف رئیس علي سخی زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ائتلاف د جوړیدو اهداف داسې بیان کړل.
در انتخابات تصمیم ائتلاف مویی است که به کاندید که
د انتخابات لپاره زموږ د ائتلاف پریکړه ده د هغه کاندید چې د ځوانانو ګټې ډیر په پام کې ونیسي او پرته له تبعیض ملي پروګرامونه جوړ کړي. دغه بدبختۍ چې اوس ځوانان ورسره مخامخ دي د لرې کړي، نو موږ به وګورو هغه کاندید چې دا شرایط پوره کړي ورڅخه ملاتړ به وکړو.
کاندید که امی خواستای ما را داشته باشه ما اعلان حمایت کنیم.
نوموړی دغه ورځ ویل چې یاد ائتلاف په ورته وخت کې د کابل په ګډون په 5 ولایتونو هرات، غزنی، کندوز او مزار شریف کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې یو ورځ مخکې د پنځمې په ورځ د افغانستان د ملي کانګرس په نامه یو بل ائتلاف هم خپل موجودیت اعلان کړ. د دې ائتلاف مسولینو د یاد ائتلاف د جوړېدو یو هدف د جمهور ریاست په انتخاباتو کې دغه کاندید څخه ملاتړ وشوت چې د بشر له حقوقو څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کتونکو د ځوانانو دا ډول ائتلافونه د هیواد د راتلونکي لپاره یو ګټور حرکت بولي. د چارو کتونکو کبیر رنجبر په ډېره ازادي راډیو ته داسې وایي:
ځوانانو په ارتباط او د مدني ټولنې د نهادونو په ارتباط په اړوند ویلی سم چې دا خورا مثبت حرکت دی او دا ښوونکی د سیاسي شعور د بیداری د دغه نهادونو او د خلکو ده او د ځوانانو ده.
خو نوموړي ویل هغه سیاسي ائتلافونو چې د معاملهګرۍ له مخې رامنځته سوي وي د افغانستان د اوسنیو شرایطو لپاره مناسب نه دي. د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نږدې کېدو سره یو زیات شمېر سیاسي ګوندونو او فرهنګي سازمانونو ائتلافونه جوړ کړل. کتونکو وای دا ائتلافونه هغه وخت ګټور ثابت کیدای سي چې پرته له کوم سمتی او ژبنی تبعیض څخه خپل فعالیتونه ترسره کړي.
په کابل کې مو د ځوانانو د یو ائتلاف د جوړېدو رپورت اوریده. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس نور محمد سره مرکه په یوې خبرتیا پسې اوریدلی شي. بیا مو د کابل په ښار کې د کرکټ د ټیم د بریالیتوب لپاره د خلکو له خوشیو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نور محمد د غدي اوسنۍ بریا له خاطر کرکټ بورډ څه پروګرام لري ځانګړی چې په افغانستان کې به دغه بریا څرنګه لمانځي؟
اصلن المنزل خو دی ولس او دی خلکو کار د مونږ اداره لوګو ته ګټلې سو خپلانینګ ته کله شو آماده کولې زستر خبره ما خلک ډیر ورته تیږي د داول منځي دا اوس ما سره د مختلفو رسنیو خلک په تماس یو او دی ول په زرهاو خلک راوتل دي په نګار کې اوسو رسنی او په کابل کې په خوش کې په زرهاو خلک اوس راوتل دي او ته به دا لوګو چې کتلم په ګروپي شکل دی لوګو کتلې یعنی دغه او درې سو ځوانان یو ځای کېنستل هغه اوس هم راوتلی دي او د ما په نظر نن به د ټول افغانستان لپاره دی بریا د منزل شپوي او دا به هغه وخت لا تازه کیږي او لبه حقیقت کله چې هوا ته د څه منځ ثاني کیږي یعنی د 12 اکتوبر کله چې موږ د هوا ته ثاني کیږي ان شاء الله د منزل به لا زیات تازه شي او رنگین به وي تاسو د موږ ځوانان او تلان میدان وایي تر شو د موږ د کرکټ مینوال د دین هر کله یو
تر 12 اکتوبر پورې تقریبا تبان یو ونې وخشته تر هغه دمه پورې افغانستان نور کومې لوبې لري؟
تر هغه وخت پورې موږ یو څلورزنی لوب لرو او د څلورزنی لوب تر څنګه په اخر کې یعنی د هغه هم د لوی او وچو د لوب په نامه یادې کې تقریبا نیمه پای لوب د خوګر چې موږ پای لوب کې وتلې چې هغه په دسمبر کې دی ای کپ د ایرلند سره موږ کوو د باید یاد ورشه زالې څلورو بریا زمونو په مجموع کې لوب دي چې څلورو زې دمام کې او دوه کاله دا ټورنمنت سربر دي چې افغانستان پایلو دې تلاره پیدا کړې ده ان شاء الله په دسمبر کې به هغه پایلو کوم چې دې نه مخکې دا نیمه پایلو به البته دغه دین طرف کیمیا کې دي د نن نه دوه ورځې وروسته به ان شاء الله شروع کیږي او بیا د جمعې په ورځ به د 12 اکتوبر به د موږ شل ورځې بین ملي لوبه د سینیا سره وي چې البته دا د هغه څو لوبه جملې ده چې وایي موږ تور دې مخکې وکړه افغانستان په بریا تمام شو او دوهمه لوبه به ان شاء الله په دغه کې کیږي د 12 اکتوبر په شپې لپاره.
د افغانستان ټیم کیمیا ته په ډیر توپیر ماته ورکړه په دې تیرو دریو لوبو کې پښل روزنی کې هم او په دوو یو روزنی کې هم د کینیا لوبغاړي او د کینیا د کرکټ د بورډ کسانو سره مخبري نه دي کړې چې هغه څه فکر کوي د افغانستان په اړه کې اوس څه فکر کوي.
اصلا نن خو ګرچې دوی موږ میلمانه کړیم دي د ادارې لخوا جناب یو څو میلمانه هم موږ دورم لرو چې دوی میلمانه کړي دي او ما چې څومره دي له څلورواک سره خبرې وشوې یوازینی پیس کومه خبر کې چې افغانستان په ټیم کې ډېر زیات تغییر راغلی بالخصوص دا چې یو کال او رښتیا هم تاسو به هم ګورئ دی جنوري میاشت را پدې خو الحمدلله افغانستان د نړیوال کرکټ تر عنوان لاندې کوم لوبي شوې دي په ټولو کې د افغانستان بیرغ جګ ساتلی دا او لوبي ټولې ګټلې دي سدا یو ښه دلیل کېدلی چې موږ به هغه پیشنهاد چې موږ مخکې د نړیوال کرکټ شورا ته کړی و چې موږ باید بشپړ هیوادونه موږ سره باید زیاتې لوبې وکړي نو انشاءالله د موږ دا پیشنهاد لا زیات تطبیقي او دا نه یوازې کینیا بلکې نور هیوادونه نړیوال کرکټ شورا او د آسیایي کرکټ شورا هم تاییدوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس مننه چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې.
ستاسو له پیغامونو نه
مانو ولی اللہ دے دے ننگرار ولایت ما او دے دلتا دے خوشی دے پارا غلیم خوشحالی دے پارا غلیم چی افغانستان ملی لوگ دلے لو باو گٹن
شکر خوش بخانا چی دغا وقت ورسی زمونگا لو باو گٹن او دلتا ستون تراغلو او دلو بم سر تجلیل کو او دیر خوشحالی سر
سمرو خوشحالی
جان تازه در توم چیز لای تناہی خوشحالی ما چی بیخی نور بیخی زیاد خوشحالی ما
نن دے کرکٹ لوگ گر دا سیالی دے پارا غلیم دا غکو لگ چی دا افغانستان او دے کینیا ترمان دا بسابقه و پانزو سوریزا او افغانستان وکولی شو پوشی چې کنیاته ماتې ورکی او د 2015